احمد شبریم دا سجی رڈو دے سات پخپراونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنځشنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له امله افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نورې بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لورته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستانی الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حمله وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته لاره پرانیسته، خو لا هم اړیکې کړکې چندې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له شپږ سوه پنځوسو تر اووه سوه میګاواټه پورې ده او دوی د درې نیم سوه او څلور سوه میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتی شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ وویل چې لوبغاړي به په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به دا لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شوي وو. د سیشن بی په ورځ په اسلام آباد کې تر ځانمرګ برید وروسته چې دولس تنه پکې ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپله ونیسي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداری ورکړ چې له درې میاشتو وروسته به له پاکستانه د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د اوږد مهال وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکیچونو اړیکو په اړه مو د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر اخیسته.
دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خصوصي ځوانانو یو وړاندیز
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بی بی سي له ولسمشر ټرمپ څخه بخښنه وغوښته. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یو شمیر واردونکي د درملتونونو خوندان او د روغتیایي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې به لوړې شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستانه به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاوندان، د درملو واردونکي او د روغتیایي مرکزونو مسؤلین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوی بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز په دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات لرو افغانستان لپاره. دوی سره زموږ مالی مسایل دي او د ګډ محل لپاره قراردادونه کړي دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکی سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابره شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانیستل شي. بندر عباس شته او هوایی لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سره شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستاني دي.
د پاکستان
د لارو په تړه کې دوه سره د درملو په بیو کې ډېر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې سل قلمه درمل د هند وي، 16000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بېلابېلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسؤلین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نه شي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسؤل شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
که دا با کیفیت وي که بې کیفیت وي مونږ دې ته اړتیا درلودله. دغه اوس د کومې ورځ نه چې د تورخم لاره بندر بند شوی دی، دواګانې شارټ شوي دي. هندي دوا د چرازي په کنټینرونو کې هغه د افغانستان اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزارت اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له عقرب له 1 نیټې څخه تر 3 میاشتو پورې د پاکستاني درملو له واردولو مسؤل اخیستل کیږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په 3 میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوې او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې دې کار افغان او پاکستاني سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ور نکړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډیدلې وي. د یادونه ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11مه د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نښتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصي شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکا راکمه کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیستی.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کړې یو اخوا ته د افغانستان هر ځل د دغه لارې څخه په میلیونو ډالره تاوان کړی دی او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت چې دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی خوا او د هندوستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته پرسته کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجشونه و موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نورو په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خبرو چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاصه ده، د روسیې لار خلاصه ده، د چین لار خلاصه ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاصه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون، همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په پوهنتونونه یې لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د ځوانانو دا غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپلې ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې پوهنتوني زده کړې کړي د ماسترۍ او تر هغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځایي ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکارۍ د پیاوړتیا لپاره دي بیا بیا ناستې راوبلل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال راډیو ته وویل:
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي.
خوستي ځوانان وایي که چیرې د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل:
په موږ کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستي فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سنبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي:
کا په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرې دودي دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست والی مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي پارک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو به برېښنا ورته برابر کړو، بلې خانه هغه د وزارت لخوانه د سړک جوړونې او د یالو جوړونې پروژه ورته روانه ده. نو په لتاسو غوښتنه ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او جزیرۃ العرب او اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي، راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه ګذاري وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که په اوس وخت کې افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاري فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نور نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی یو ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شا په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د 16 د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت یې داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د 16 نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅوو، خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2024 کال په پانوراما خپرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خپرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د 28 تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغییراتو له مخې د پوځ مشر عاصم منیر ته د پولیسو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسی شي د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به یې په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل لمخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور آخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړی چې په پاکستان کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچنو اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه ترې کړې چې پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسني حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ولرو نو دې پایلې ته رسېږي چې دغه پاکستان کومې کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تعلقاتو اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پناه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم څرګندونې چې دوی د افغانانو د خلکیا په اکل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوی دي او د دوی د فوزی مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصوانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې حکل باندې دغه دی چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه هغه فیسبوک چلاول کې ورنه جوړ شوی دی. که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځایه سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده. دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت له پیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کوم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه اداګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمن په هند باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي. نو خپل طالبان دي باید شي، طالبان په څلور کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواری صاحب، زما هدف تاسو مخکې ویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل له غوړه کړی دی، فکر نه کوي چې دوی دغه څرګندونې دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شک راغ یو بربل واقعیت دی. اولی د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي، باید د دوی کوم حرف چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرف نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نه شي کولای چې د دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ ضد نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ، پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کوم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه وي، او د هر کړنې په تر شا یې یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نه شي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعیا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیئت دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریمګړو یا د منځګړو یادونه وکړله، یعنې دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوي وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه خېچته پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پوت چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچی، او افغاني طالبان د تاسیس لاندې راولي، او د خپل نورو مغرضانه کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورسته پښتنه د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ورستي کړکیچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپله منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه دی چې تاسو شاید یاستئ چې په روستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې وړل ده او اکثره واکونه د پوز مشر ته انتقال شوي دي. ولې د پوز مشر ته موږ دا لارښوونه کوو په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی ده او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژۍ او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي، په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواري څرګندونه مو اوریدي. دا مرکه نوریاس نوري له سره کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وصل شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شئ.